درنو اوریدونکو السلام علیکم د مازیګر څلور بجې شوې زموږ خپل ازادي رادیو اوري د ازادي رادیو په دې خبرونه کې چې زه عصمت څاروانی د طاهر روشن په تخنیکي همکارۍ وړاندې کوم اوري چې ولسمشر غنی کندهار ته تللی دی دا چې په کندهار کې ښاغلی غنی څه ویلي دي هڅه کوو چې په کندهار کې د ازادي رادیو له خبریال سره تماس ونیسو نور موضوعات هم لرو لومړی د دې سات خبرونه واوري چې اسد الله لودین اوروي
د افغان دولت مرکچی پلاوی وای کابل کې سلام مشورې پیل کړي جرمنی ډیر ستنه افغان پناه غوښتونکو بیرته هیواد ته ستانه کړل او د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون په کورونا وایروس اخته شوی بشپړ خبرونه له طالبانو سره د افغان دولت ټاکل شوی مرکچی پلاوی وای کابل کې له سیاسي مشرانو او د مدني ټولنو له استادو سره سلام مشورې پیل کړې دي د پلاوی مشر معصوم ستانګزین پر خپل ټوئیټر پاڼه لیکلی چې دا مشورې به افغانستان کې سولې او د جګړې پای ته رسولو ته لار پرانیزي د بین الافغاني خبرو بل اړخ طالبان بیا پاکستان ته تللی او هلته د هغې هیواد له چارواکو سره لید کاته کړې دي د پاکستان د بهرنۍ چارو وزیر شاه محمود قریشي طالبانو سره تر لیدو کتو وروسته ویلي ټولې خواوې باید د تاوتری خوالی کم اولو تا حد سو وکری
ہماری خواہش ہے کہ اس میں ریڈکشن آئے
از مونگی ہلے دا چھے شخڑی کمی شی تشدد کم شی خدا مسئولیت یوازے طالبانو تا نشی راج کی دائی طول خواوی چھے سمر دی ہوگوی با خپل نقش لو بوی
کردار ادا کرنا ہوگا
له دغه سفر سره هم‌حاله د پاکستان صدر اعظم عمران خان او ولسمشر محمد اشرف غنی تیر ماښام ټلیفوني خبري وکړه ارګوای خان ویلي افغانستان کې د تاوتریخوالي داسې کمښت غواړي چې اوربان ته لار هواره کړي د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی کندهار کې د ملي اردو له افسرانو سره کتلی او د هغوی ستونزې اوریدلې دي ولسمشر مړی د دغه لیدو کتو انزورونه رسنوي ته لیږلي خو دا معلومات نه دي خبره کړي چې په کومه مسلو خبري ورټولوي خاغلی غنی نن سهار کندهار ته ولاړ او د غلطۍ له یو شمیر قومي مشرانو ولسی استادو او ځایي چارواکو سره وکتل محمد اشرف غنی داسې مهال کندهار ته ځي چې وروسته یو نوی کې دغه ولایت په ځانګړې توګه ارغنداب ولسوالۍ او شاوخوا سیمې د تودې جګړې شاهد وي تازه د کندهار والی او د ارګ یو سلاکار طالبانو ته وویل چې د سولې راتلونکي خبرې باید کندهار کې ترسره شي معلومه نه ده چې دغه ولایت ته د ښاغلي غنی سفر له دغو خبرو سره څه ارتباط لري او کنه په دې اړه تفصیل په روانه خبرونه کې اوریدلی شئ د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت چارواکي وای ډیر شتنه پناه غوښتونکو چې له جرمني استل شوی وو په یو الوتکه کې نن سهار کابل ته ورسیدل د جرمني ډي پي اي خبري اجانس د راپور لمخه د 2014 کال د دسمبر راهیسې د افغانانو څلور ډیر سم ډله ده چې جرمني بیرته افغانستان ته استوي جرمني تر اوسه ټول ټال 902 ډیر افغانان چې په هغه هیواد کې د پناه اخیستو غوښتنلیکونه رد شوی بیرته افغانستان ته استولې دي له چک او سلواک جمهوریتونو سره د افغانستان د سوداګرۍ د واده په هدف د دغه درې واړو هیوادونو لخوا د سوداګرۍ ګډه خونه رامنځته شوه په پراګ کې د افغانستان سفیر شهزاد اریوبی نن ازادي رادیو ته ویل چې دوی دغه ګام د دولت د هغې تګلارې لمخې اوچت کړی چې غواړي له نورو هیوادونو سره اقتصادي اړیکې وغوړوي ښاغلی اریوبی وایي ګډه خونه به د ختیځې اروپا له دغو دواړو هیوادونو سره د سوداګرۍ په برخه کې شته ستونزې هوارې کړي
د دې هدف دغه دی چې څنګه کولی شو مونږ د دې ملکونو ترمنځ د سوداګرۍ چارې ټینګې او د پرمختګ لپاره کار وکړو د چک دولت لخوا ډیر ګرم هرکلی وشو او ژمنه یې وکړه چې مونږ هر نوه همکاري ته اماده یو غواړو د افغانستان سره لکه پخوا په شان مو چې کومې اړیکې درلودلې هماغه رقم ته بیا اړیکې تازه کړو
اریوبی وایي دوی غواړي د افغانستان غالۍ وچې او تازه میوې قانونو او نورو صنعتونو لپاره چک او سلواک کې بازار پیدا کړي او برعکس د دغو هیوادونو له کمپنیو غواړي چې د افغانستان د برښنا کرنې او نورو سکتورونو په چارو کې همکاري وکړي خبرونه له ازادي راډیو نه اوري د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون په کووید-19 ناروغي اخته شوې ده د فرانسې ولسمشر مانی په خپل ویبپاڼه لیکلي د 27 کلن ماکرون د کورونا معاینه وروسته له هغه مثبت وخته چې بدن کې د دې وایروس لمړنۍ نښې نښانې ښکارا شوې د راپورونو لمخه نوموړی به د وو ورځو په مخه قرنټین وي او د همدې ګوښتوب کې به د دفتر چارې هم مختوړي فرانسې د کورونا د 2 میلیونه څلور لکه مثبت پیښو په درلودو د اروپا د هغو هیوادونو له ډلې ده چې د ویروس ډیر ځپلی دی. دغه تل شاوخوا 15,000 کسان په کورونا مړه شوي دي. د نړۍ په وتلو مشرانو کې له دې وړاندې د برېټانیا صدر اعظم بوریس جانسن او د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ هم کورونا شوي دي. امریکای جمهور پال سناتور ټیډ کروز ډاټ سرګن کړ چې د امریکا نوی بندیزونه به اروپا ته د روسیې د غازو د لیکدولو د لانجمنې نه لیکي د بشپړولو مخه ونیسي. کرملین غواړي چې د بالټیک په سمندرګي کې دغه تر اوبو لاندې پروژه ژر بشپړ کړي. د امریکا کانګرس د روانې میاشتې په پیل کې یوه لایحه تصویب کړه چې پکې پر هغو کمپنیو د بندیز لګولو قوانین هم شامل دي چې د نورد سټریم د دو نلیکو په پروژه کې د ښکېلو کښتیو خدمتونه لوړوي یا د دغې پروژې لپاره بیمې او یا هم د خدمتونو لپاره یې د اجازې سندونه ورکوي. که ولسمشر ډونالډ ټرمپ دغه لایحه تصویب کړي هغه قانوني بڼه غوره کوي. خو سپینې ماڼۍ ویلي چې ولسمشر به هغه ویټو کړي او د امریکا حکومت تایید کړه چې په دې وروستیو کې پر یو شمېر شبکو سایبري حملې شوې دي. حکومت دا حمله لویه او دوامداره بللې. د امریکایي د چارواکو په وینا دا حمله د روسي هکرانو لخوا پلان شوی خو په واشنگټن کې د روسي سفارت دغه تورونه رد کړی دي.
زمو شخله ازادي راډیو اوري. ولسمشر غنی کندهار ته تللی
د ریټبی جمهور پاجنده کې د صنعتکارانو تجارانو او همدارنګه د روان لویو پروژو په اړه باندې هم معلوماتي ناقشته.
کاناډا او ناروی وای په افغانستان کې لا هم تاوتریخوالی زیات دی. په غزنی کې د مولانا نوح بابا زیارت ویجاړ شوی.
د یو صوفی او روحانی شخصیت دا یو تاریخی ابیده بلل کېدای شي.
د نورستان د منډول اوسیدونکو د ټلیفوني شبکو غوښتنه کوي.
حتی شپږ ساعته پیاله راځي او د دواب ساحه کې خپل ټلیفوني مشکل اړیکو کې ساتي.
د دې او ځینو نورو موضوعاتو ترڅنګ دوونیس پروګرامونه هم لرو. د ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاري هم اوریدای شي. زموږ د وی پانی پته ده azadiradio.com یا azadiradio.org. په کابل کې د ناروی او کاناډا سفارتونه ویل هم په افغانستان کې د تاوتریخوالي کچل وړه ده. د دغو سفارتونو چارواکي ټینګار کوي چې که اوربند وشي د سولې پیل شوی خبرې به بریالی شي. له بلې خوا یو شمېر ښځې اندېښنه ښیي چې د افغان دولت او طالبانو د خبرو په اړه معلومات ورسره نه شریکی شي. د دې موضوع تفصیل د فیروزه عزیزی په راپور کې.
په کابل کې د ناروی او کاناډا سفارتونه وایي سره لدې چې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې روانې دي خو ورځ بلې ته د تاوتریخوالي کچه لوړیږي. د ناروی سفیر اولی اندرس په کابل کې د ښځو له لوري د سولې په تړاو په یوه جوړه سوې ناسته کې ټینګار وکړ چې لا هم د تاوتریخوالي کچه لوړه ده.
د ملګرو ملتونو عمومي منشي خبرداري ورکړې چې په افغانستان کې په لوړ کچ تاوتریخوالی د سولې پر پروسې باور کمولای شي. موږ د خلکو د ژوند د ژغورلو او عامه باور د ساتلو لپاره د تاوتریخوالی د کمولو غوښتنه کوو.
دای ټینګار کوي چې چیرې طالبان اوربند وکړي د سولې پالیسوي خبرې به مثبت پایلې ورکړي. د ناروی سفیر وایي دراتلونکي کال د جنوري تر 15 میچ د مذاکراتو د دوهم پړاو د پایلې چده د دوړو لورو پلاو لپاره ښه فرصت دی چې دراتلونکو مذاکرات لپاره بشپړ چمتووالی ونیسي. په دغه ناسته کې د کاناډا سفارت لمړي سکرټر ویشال کپور هم اندېښنه وښوده چې په وروستیو کې په افغانستان کې امنیتي پیښې زیاتی سوي چې په ډیری هغو کې ژورنالیستان په نښه سوي دي. په کابل کې د اروپای اتحادیه د هیئت مرستیال ارناوز پاولز هم وویل چې د افغانستان د سولې پروسې ملاتړ کوي. ښاغلی پاولز زیاته کړه چې افغان حکومت د سولې په برخه کې لرا منځته سویو فرصتونو لا ګټه واخلي ترڅو د پایدارې سولې لپاره زمینه برابر شي. طالبانو د تاریخوالي او د بهرنیو هیوادونو د استازو د څرګندونو په اړه تازه څه نه دی ویلي خو وړاندې ازادي راډیو ته د دغه ډلې وایاند سبیح الله مجاهد ویلي چې د دوی لوري د تیر په پرتله عملیات کم سوي دي. بلخو د سولې په برخه کې د افغان خزو د پیورتي مؤسسي غړي لیمی انوري چې د غناسته د دوی لوري جوړسې او اندېښنه خو د چې د سولې مذاکرات د تړلو دروازو تر شا کیږي او افغان خزو ته په اړه معلومات نشر کیږي.
خزی د برابر وګړو په توګه د هیواد د ټولو چارو په برخه کې د نظر ورکولو حق لري. لکه ځنه یوازې د حقوقي د حقونو په اړه یې بلکې د هیواد د ټولو چارو په برخه کې باید تر نظر واخیستل شي. افغان دولت باید له نورو اسلامي هیوادونو زده کړي چې څنګه یې د دیموکراسۍ او اسلام ترمنځ د توازن ساتلو مدیریت کې بریالي و. پایدار سولې ته د رسیدو لپاره د ټولنې په کچه او د شخړو د مخنیوي لپاره باید مصالحې میکانیزم جوړ شي.
بلخوا د هیواد لومړی میرمن بی بی ګل رولا غنی هم له ازادي راډیو سره په ځانګړي مرکه کې له سولې وروسته د ښځو د برخلیک په اړه اندېښنه ښودلې. میرمن غنی ویلي چې که چیرې موقت حکومت جوړ سي اساسي قانون په خبره یې هغه قانوني سند چې د افغانستان د ښځو د برابرۍ ملاتړ کوي بدل بسي چې بیا به د ښځو ملاتړ له منځه لاړ سي. خو د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله د ښځو په دغه ناسته کې وویل چې د سولې په پروسه کې به د ځوانانو، ښځو او اقلیتونو په ګډون ټولو قشرونو ته ونډه ورکړل سي. په افغانستان کې د ننه د سولې په اړه دغه ډول څرګندونې او اندېښنې په داسې حال کې مطرح کیږي چې له شاوخوا درې میاشتو خبرو وروسته د افغان دولت او طالبانو مرکچي پلاو دمه کړي او د افغان دولت مرکچي هیئت افغانستان ته راستون سوی. همدارنګه د طالبانو د سیاسي دفتر مرستیال ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ د دغه ډلې یو لوړ پوړی هیئت په پاکستان کې له پاکستاني چارواکو سره په لیدو کاتو پوښتئ. فیروزه عزیزی، ازادي راډیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی په کندهار کې د ملي اردو له افسرانو سره کتلې او د هغوی ستونزې اوریدلې دي. ولسمشرۍ ماڼۍ د دغو لیدنو کتنو عکسونه رسنیو ته لیږلي خو دا معلومات نه دي خپره کړي چې خبرې په کومو مسئلو ورټولې وي. ښاغلی غنی نن سهار کندهار ته ولاړ او له یو شمېر قومي مشرانو، ولسي استازو او ځایي چارواکو سره یې وکتل. ښاغلی غنی داسې مهال کندهار ته تللی چې په وروستۍ اونۍ کې په دغه ولایت کې په تیره بیا د دې ولایت په ارغنداب ولسوالۍ کې تودې جګړې شوې دي. د کندهار والیاو د ارګ و سلاکار طالبانو ته وړاندیز کړی چې د سولې راتلونکي خبرې دي په کندهار کې وشي. څرګنده نه ده چې په دغه ولایت د ښاغلي غنی سفر له دغو خبرو سره ارتباط لري او کنه لري. د کندهار د والی وین بهیر احمدی ازادي رادیو ته ویل چې ولسمشر بنند د 215م اتل قل اردو په قومندانۍ کې د دې ولایت د بیلابیلو قشرونو له استازو سره وګوري. ښاغلی احمدی دا خبرې له الیاس نوري سره په دې مرکه کې وکړي.
لکه څنګه چې تاسو خبرې د ایواد ویړلې جمهور رئیس نن سهار تقریبا نیم ساعت مخکې کندهار ته تشریف راوړ. د یو لوړ پوړي دولتي پلاوي په مرسته باندې هغوی په 215 اتل کل اردو کې د کندهار د بیلابیلو اقشارو سره د کندهار د عمومي امنیتي وضعیت او همدارنګ د سولې د رواني پروسې په اړه باندې د سلا مشورو په مخه باندې راغلي دي. اجنډا ترتیب شوی ده د بیلابیلو اقشارو سره د لیدنې په مخه چې د اجنډا مطابق به یو په یو باندې د کندهار بیلابیلو اقشار چې ځوانان، ښځې، علما، مشران، د ټولنې بانفوزه بارسته کسان د ټول په شامل دي. د دې سره د رئیس د جمهور او وسره د پلاوي سره لیدنه ولري.
په دې سفر کې کوم لوی پروژه هم ولسمشر پرانیزي کنه او که د سولې پر موضوع له قومونو له مشرانو د مدني ټولنو له استازو سره خبرې کوي او هغه هم داسې وخت کې چې داسې راپور نه وایي چې د کندهار والی هم وړاندیز کړی چې که د سولې بل پړاو خبرې کیږي نو کندهار آماده ده چې دغه خبرو کوربتوب وکړي.
موږ دا وړاندیز کړی دی چې موږ بشپړ چمتووالی لرو ترڅو د سولې د پاتې خبرو اترو لپاره په کندهار کې د دواړو مذاکراتي پلاوي قربتوب وشي. د دې ترڅنګ د رئیس صاحب جمهور په اجنډا کې د صنعتکارانو، تجارانو او همدارنګ د روان لویو پروژو په اړه باندې هم معلوماتي ناستې شته او د دې کوم لوی پروژې په اړه باندې په اجنډا باندې تر اوسه پورې مکمل معلومات نه ترلاسه شوی. ولی په پلان کې وی ان شاء الله هغه بام د مسواس سره شریک شي.
په دغه یو وخت کې چې په کندهار کې په ورسته و کې د زین ورسوالیو په من جمله ارغنداب څخه د امنه او د زیاتوالي راپور نو ورکول کیږي، اشرف غنی د یو ورځ لپاره د ولایت درزی، آیا دا به د ولایت پر امنیت هم کوم اغیز، مثبت اغیز ولري د سفر؟
بله شکه، رئیس جمهور یوازې رئیس جمهور نه بلکې د سر اعلی کمانډان د مسلح قواو هم دی، نو په هغه حساب باندې به د کندهار د عمومي امنیتي وضعیت د جاج افستلو په موخه باندې هم دلته د نظامي مسؤلینو او د ټولنې د بیلابیل اقشارو د همکارۍ د جلب په موخه باندې هم دغه سفر ترسره شوی دی، تر څو هغه اقشار چې دلته باید مستقیما د ډاډمن امنیت تامین په موخه باندې مرسته وکړي همکاري وکړي، د هغوی هڅونه او د دې تر څنګ د امنیت ارزونه دواړه حسابېدلی شي.
د کندهار د والی ویان بهیر احمدی و چې لاسادې رادیو سره خبرې کولې. همدا شیبه په کندهار کې د ولسمشر غنی او د قومي مشرانو او چارواکو غونډه پیل شوې ده، او د دې لپاره چې غونډه داود اوسادې رادیو خبریال هم په دې غونډه کې دی، نو د تلیفوني تماس ورسره نشي نیول کېدی. کوشش کوو چې بیا هم په دې خبرونه او یا په راتلونکو خبرونو کې په کندهار کې د اوسادې رادیو له خبریال سره تماس ونیسو او له هغه څه مو خبر کړو چې ښاغلی غنی په دې غونډه کې په خپل وینا کې ګډونوالو ته کړی دی.
راپورونه مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو.
په غزنی کې د ملا نوح بابا په نوم د یو مشهور صوفی او روحاني شخصیت د زیارت یو برخه په بمونو الوزول شوې ده. دغه زیارت شاوخوا 300 کاله پخوانی دی. حبیب الرحمن تاثیر یې په اړه جزئیات را لېږلي.
دا غزنی له مرکز څخه شاوخوا په 20 کیلومتره واټن جنوب لویدیز لور ته د اندړو ولسوالۍ اړوند په یرګتو سیمه کې یو زیارت دی. دغه زیارت ته مشهور صوفي ملا نوح بابا دی چې د کابل کندهار پر لویه لار موقعیت لري. دغه زیارت ته لری پرتو سیمو څخه د عقیدې له مخې ډیری خلک د زیارت کولو لپاره راځي، خو د دې ترڅنګ دغه زیارت ترنزوران هم د شی په مخه راوړل کیږي. نیک محمد عابد د دغه سیمې اوسیدونکی دی. دی وایي دغه زیارت ته ډیری ښځې، سړی او ماشومان راځي، او د لوی لارې موټر چلوونکي د زیارت کولو په مخه موټران دروي زیارت ته ورځي او د نظر په مخه منجور ته پیسې ورکوي.
د ملانو بابا زیارت یو مشهور زیارت ته نږدې له لورې سمو چې خلک ورته راځي. په همدې لاره باندې ترانزیټي لار د افغانستان پرته ده چې ټول موټر همدلې درېږي او پیسې او نظریا دا شی ورکوي.
شاعر، لیکوال او فولکلوریست اسدالله بلهار جلال زی بیا وایي دغه زیارت شاوخوا 300 کاله پخوانی مخینه لري. دی وایي ملانو بابا یو دینی عالم او صوفي و، زیات مریدان یې درلودل او هغه به تل نیکو کارونو ته هڅول. ملانو بابا ډیری وخت غزنی په واغز وندړو ولسوالۍ یو کتیر کړی او دلته زده کړې هم کړې دي.
دا چې ویل کیږي چې ملانو بابا د شاه حسین هوتکی د واکمنۍ په محل د واغز او اندړو ولسوالۍ په اړوند سیمو کې دیني زده کړې کړي. د یو صوفي او روحاني شخصیت دا یو تاریخي ابیده بلل کېدای شي.
ملانو بابا د پښتنو له مشهورې قبیلې کاکړو سره تړاو درلود، خو وایي چې اوس دغه مشهور صوفي شخصیت ته زیارت یو برخه په وسلوال برید کې تخریف شوې ده. د غزنی د والی ویندوی واحد الله جمعزاده وایي د سه شنبه او چهار شنبه په منځنۍ شپه ناڅرګند وسلوالو دغه زیارت په بمونو تخریب کړی دی.
د افغانستان د تاریخ دښمن او د مقدسو ځایونو ورانونکو د ملانو بابا زیارت په بمونو الوزولای دا او دغه کسان نسیمه په تیښته برل شوی دی.
د وسلوالو طالبانو ویان زبی الله مجاهد بیا وایي دغه زیارت افغان هوایی ځواکونو بمبار کړی او دوه تنه ملکیان هم پکې وژلې دي.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په یو شمېر شمالي ولایتونو کې په مرموز ډول د نجونو او ښځو وژنو او اجباري ودونو په اړه اندېښنه شولې ده. په شمال کې د دې ادارې ساحوي دفتر ویلي چې په بلخ، سمنګان او سرپل ولایتونو کې د نور تاوتریخوالي ترڅنګ د ښځو مرموز قتلونه هم زیات شوي دي. په دې اړه له بلخه د مجیب حبیب سي راپور واوري.
د افغانستان د بشر حقوقو خپلواک کمیسیون په شمال کې د ښځو د قتل او اجباري ودونو په اړه اندېښنه څرګندوي. په شمال کې د بشر حقوقو خپلواک کمیسیون د ساحوي دفتر د ښځو څانګې مشر هدیار مغان په دې اړه وایي چې د روان هجري کال په 9 میاشتو کې یوازې په بلخ کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي 1/3 پیښې ثبت شوې. هغه وایي چې په دریو شمالي ولایتونو کې د ښځو د مرموزو قتلونو 10 پیښې ثبت کړي چې نسبت تیر کال ته په کې څه باندې 15% زیاتوالی راغلی. د اغلی ارمغان په خبره چې تیر کال په ټولیز ډول بلخ، سمنګان او سرپل ولایتونو کې یې د ښځو د قتل 25 پیښې ثبت کړې وې. هغه زیاته کړه
د سرپل بیشترین موارد قتل مو
در په سرپل کې تر ټولو زیات د ښځو د قتلونو پیښې ثبت شوې او شمیر یې 40 ته رسیدلی. په 1999 کال کې په سمنګان کې هم 2 قتلونه ثبت شوي. همداراز یوازې په بلخ کې د ښځو د اجباري او وړه عمر ودونو 2 پیښې ثبت شوي.
هدیار مغان وایي چې روان کال په سرپل او بلخ ولایتونو کې د ښځو د واړه عمر او اجباري ودونو ټولې پیښې 40 ته رسیږي. په بلخ کې د ښځو چارو ریاست د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په پرتله د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د پیښو بیل شمیر ثبت کړی دی. د بلخ د ښځو چارو ریاست وایي چې د 1999 کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي ټولې 315 پیښې ثبت کړی دی. د یاد بنسټ مشر شاهلا حدید ازادي راډیو ته وویل چې په بلخ کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي په پیښو کې 15 موارد زیاتوالی راغلی دی. هغې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالي د زیاتېدو اساسي لامل د ښځو د حقونو په اړه په کورنیو کې د حقوقي پوهاوي کموالی په ګوته کړ. شاهلا وویل
آن زمان ما همار خشونت ها را کاهش خواد داشتیم.
هغه مهال به د تشدد پیښې کمیږي چې موږ ظرفیت جوړونه وکړو او په کورونو کې د ښځو د حقونو په اړه پوهاوی ورسیم.
په همدې وخت کې د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي چې په بلخ کې د ښځو په وړاندې تر ټولو ډیر تاوتریخوالی په کور دننه او د زده کړو په مرکزونو کې شوی. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي عمده لامل په ټولنه کې د سواد د کچې ټیټوالی، وزګاري، فقر، ناامنی او مهاجرت بللی دی. مجیب حبیب صاحب، ازادي راډیو، بلخ.
د لویدیز نورستان د منډول ولسوالۍ اوسیدونکي وایي په افغانستان کې د ګرځنده ټلیفوني شبکو د فعالیت 2 پوره شوې، خو د دوی په ولسوالۍ کې لا هم خلک له دې اسانتیا بې برخې دي. چارواکي وایي منډول کې د وسلوالو فعالیتونه د دې سبب شوي چې مخابراتي شبکو فعالیت ته پکې اسانتیا برابر نشي. په دې اړه د روح الله انوري راپور واوري.
که د نورستان په منډول کې چاته د تلیفون کولو اړتیا پیښه شي، نو باید تر ګاونډۍ ولسوالۍ دوه پورې مزل وکړي او له هغه ځایه تلیفون وکړي. دا ځکه چې د نورستان په لویدیز کې تر مرکز لرې پرتې دې ولسوالۍ کې لا هم تلیفوني شبکه فعالیت نه لري. د منډول یو اوسیدونکی زبیر احمد وایي اوس چې د افغانستان په نورو سیمو کې تلیفون د اړیکو ټینګولو مهمه وسیله ګرځېدلې، د دوی په سیمه کې نشتوالی دوی له ګڼو ستونزو سره مخ کړي دي.
منډول ولسوالۍ کې د مخابراتي ستونزې او مخابراتي مشکلات به حد زیات دي. حتی یو کس د پوشال نه د منډول هغه پور نفوس ساحو نه 1-2 پیاده روي یا حتی 6-7 پیاده راځي او د دواب ساحه کې خپل تلیفوني مشکل اړیکو کې ساتي.
محمد یعقوب د منډول ولسوالۍ بل اوسیدونکی دی، وایي په تیرو 40 کلونو کې د هیواد ډیرې سیمې د مخابراتي شبکو تر پوښښ لاندې راغلي او خلک یې د تلیفوني اسانتیاوو برخمن شو، خو د منډول اوسیدونکي لا هم ترې بې برخې دي.
تقریبا 40 کاله د حکومت تیر شو، خو متاسفانه تر اوسه پورې منډول ولسوالۍ کې کوم د مخابراتو پایې نصب شوی نه دی. په منډول کې په مجموع کې لوی ولسوالۍ ده، د اتیا کلي دی. اتیا کلي کې یو شرکت د مخابراتو فعال نه دی. خلک ډیر ستونزو سره لاس او ګریوان دی.
چارواکي هم مني چې د نورستان په منډول کې مخابراتي شبکې کار نه کوي. د نورستان مرستیال والی محمد هاشم فیضی ازادي راډیو ته وویل دوی هڅه کوي چې یا د ستونزه هوار کړي، خو هلته شته نام نه وي د کار مخه ډب کړي ده.
موږ د منډول ولسوالۍ په بخش کې دوه انتن د روشان د دوه کاله په دې خو په پلان کې لرله، نه اخیستې مودې منظور شوی دا انتقال لپاره انتظار باسو. نو تر اوسه پورې موږ موافق شوی نه یو چې خپل د روشان دوه پای منډول ولسوالۍ کې ځای په ځای کړو. او دوه پای نورم پیشنهاد ساوی د سلور سی هغه د دواب او د منډول لوسالی په مرز او د منډول لوسالی په ساحات کې په نظر کې نیول ساوی د
نورستان غرنی ولایت ته چی په کې د تګ راتګ لارې لا هم ستونزمن دي. پر دې سربیره د دې ځای اوسیدونکو وای د روغتیا او تعلیم په شمول په ګڼو برخو کې لپامه غورځول شوی دي.
تاسو له پیغامونو
یا کلیواله شنه ده هلمن ولایت د نادلی ولسوالۍ ته تاسو پیغام پریږم. دا د هلمن ولایت د نوزاد ولسوالۍ د فرحات په سیمه کې چې څنګه دی د اوبو کانال او ډېر اسانه جوړېږي. محترم ولسمشر اشرف غني صاحب څو ورځې زموږ سره دا وعدې وکړې. بیا د هلمن د دوو ولسوالۍ نه ځان مساکله پنځه خلک په 2016 کال کې دته ورنه کابل ته چې طالبانو چې دم دا تضمین اخیستی وو چې موږ د دې مخالفت نه کوو خو هم دا ضمانت ورکړی وو چې موږ د بیا یو خو یې امنیت نه اصلاحو بلکې همکاري ورسره کوو چې د دې امنیت ټینګ کړو. دا پروژې نو د څو څو ځلې درسره وعده وکړه. حتی بوجیه دې ته ځانګړې کړه خو نه په دې باندې کار نه کېږي. او دا داسې یو کانال دی چې دا ډېر مثلا وسا د دې کار بشپړ کېږي. یو تنګی دی چې دا وتلس نو بیا هلته ذخایره خپله په غرونو سره ګرځېدلي دي. نو زما به دا اړوند وزارتو څو دا شله ده چې دغه تنګي ته توجه وکړه او د هلمند خلک به د دې سره ډېره وسا شي چې انشاءالله دا کار وکړي. وسلام په احترام.
ربیق الله ایم د کونړ ولایت د دانګام ولسوالۍ د بیداد د کلی څخه. روزانا بزمنته ولسوالۍ کې د مخابراتي سیستم ډیر خراب دی. خنیتی مشکل هم نشته خو د مخابراتي سیستم ډیر خراب دی. یو خو بهر حال کې بل انټرنیټ بیسي کار نه کوي. خلک انټرنیټ ته لاسرسی نه لري. کچیرې دغه زما پیغام لو ترو چارواکو ته ورسوي چې دغه زمونږ د ولسوالۍ د مخابراتي سیستم حل کړي. وسلام. مننه زارنګ علي.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
د ازادي رادیو خبرونه اوري. د امریکا په متحده ایالاتونو او د نړۍ په یو شمېر نورو هیوادونو کې د کورونا او بالا کبله د مړینو شمېر مخ په زیاتېدو دی. په متحده ایالاتونو کې داسې اټکل کیږي چې په راتلونکو اونیو کې به کورونا واکسین ګڼو کسانو ته ورکړل شي. خو پر دې سربیره به د اوسنیو ناروغانو له کبله د دې اخیستونکو ناروغۍ تلفات زیات شي. په اروپایي ټولنه کې بیا تمه ده چې ډېر ژر د واکسین ورکړه پیل شي. د موضوع تفصیل احمد شبر وړاندې کوي.
د امریکا په متحده ایالاتونو کې د کووېډ 19 ناروغۍ د قربانیانو شمیر د چهارشنبې په ورځ یوې نوې لوړې کچې ته ورسید او روغتیایي چارواکو ویل چې د کورونا وایرس د واکسین د پیلېدو چارې په سمه روانې دي. د جانس هاپکنز پوهنتون د شمیرو له مخې چې چهارشنبې خبرې شوې د امریکا په متحده ایالاتونو کې د کورونا له امله د 48 ساعتونو په ترڅ کې د قربانیانو شمیر 3200 ته ورسید او د کورونا نوې مثبت پیښې تر 2500 واوښتې. د دې پیښو له 500 یوه برخه په کالیفورنیا کې دي چې روغتونونه د بیروبار له امله له ستونزو سره مخامخ شوي دي. دا ومه ورځ ده چې په پرله پسې ډول د کورونا تلفات په متحده ایالاتونو کې په زیاتېدو دي چې په اوسط ډول هر ورځ تر 2500 د ډیرو کسانو ژوند اخلي. د بستر شویو کسانو شمیره بیا 19 ورځې وشوي چې په زیاتېدو ده او متخصصین خبرداری ورکوي چې د تلفاتو شمیرې به په راتلونکو اونیو کې لوړې وي. البته د واکسین ورکړه به هم په راتلونکو اونیو کې پسې زیاته شي. په یو شمېر نورو هیوادو کې هم د کووېډ 19 ناروغۍ پیښې په زیاتېدو دي. جنوبي کوریا خبر ورکړ چې نن پکې د کورونا د قربانیانو د تلفاتو شمیره تر بل هر وخت لوړه شوې ده. جاپان بیا نن وویل چې په پلازمېنه توکیو کې روغتیایي سیستم تر سخت فشار لاندې دی. سویډن بیا د کورونا وبا د دوهمې څپې له امله په تېره یوه اونۍ کې تر 500 د ډېرو تلفاتو خبر ورکوي. جرمني پرون د 9259 تلفاتو خبر ورکړ. تاکل شوی ده چې نن د جرمني سرریاسمه انګلا مرکل د ویډیو کانفرنس لاري د جرمني د بایونټیک کمپنی له مشانو سره خبري وکړي. د کمپنی د امریکا له فایزر کمپنی سره په ګډه د کورونا واکسین جوړ کړی دی. تمه ده چې جرمني سر لنوي ونی دا واکسین په خپل خاوره کې پیل کړي. د اروپا د دوا مؤسسې ویلي دي چې د فایزر بایونټیک کمپنی د واکسین لپاره به د دسمبر په 20 مشین څراغ بل کړي. خو دا سویل کېدل چې تر دې به اته ورځې وروسته اروپایي ټولنه پریکړه کوي چې د واکسین ته اجازه ورکړي چې د اروپایي ټولنې په هیوادو کې تطبیق شي. د کورونا واکسین چې دوه ځله باید وشي په بریتانیا، د امریکا په متحده ایالاتونو او کاناډا کې خلکو ته ورکول کیږي. د نظر پوښتنو له مخې یو شمېر امریکایان د دې واکسین په اړه دوه زړې دي. تمه ده چې راتلونکې اونۍ د امریکا منتخب ولسمشر جو بایډن واکسین ترلاسه کړي. د ویلې دي چې دی به علني د خلکو مخکې واکسین وکړي چې امریکایان دې واکسین ته وهڅول شي. بایډن 78 کلن دی او کورونا ویروس د زړو لپاره ډیر خطرناک دی.
زموږ اخلاق ازادي رادیو او ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاري هم اوریدئ شي. ازادي رادیو ډاٹ کام یا ازادي رادیو ډاٹ اورګ زموږ د ویبپاڼې پته ده. سات څلور بجې او دیرش دقیقې شوې. اوس هم توجه وکړئ د دې سات لنډو خبرونو ته چې اسد الله لودین وړاندې کوي.
له طالبانو سره د افغان دولت مرکچی پلاوی وای کابل کې له سیاسي مشرانو او د مدني ټولنو له استادو سره سلام مشورې پیل کړي. د پلاوی مشر معصوم ستانګزي نن د خبره پر خپل ټوئیټر پاڼه کړې. د بین الافغاني خبرو بل اړخ طالبان بیا پاکستان ته تللی او هلته د هغې هیواد له چارواکو سره لیدو کاته کړي دي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی کندهار کې د ملي اردو افسرانو سره کتلی او د هغوی ستونزې اوریدلې دي. ولسمشر مانی دغه لیدو کاتو انزورونه رسنیو ته لیږلي دي. کاغلی غنی نن سهار کندهار ته ولاړ. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت چارواکي وایي دیرش تنه پناه غوښتونکي چې له جرمني استل شوي وو په یوه الوتکه کې نن سهار کابل ته ورسېدل. د چکاو سلواک جمهوریتونو سره د افغانستان د سوداګرۍ د وادي په هدف د غودري وړو هیوادونو د سوداګرۍ ګډه خونه جوړ کړه. په پراګ کې د افغانستان سفیر شهزاد اریوبی ازادي رادیو ته ویل چې دوی د غاګام ته دولت د هغې تګلارې لمخې اوچت کړي چې غواړي له نورو هیوادونو سره اقتصادي اړیکې وغوړوي. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون په کوویډ 19 ناروغي اخته شوې. د فرانسې ولسمشر مانی په خپل ویبپاڼې لیکلي 23 کلن ماکرون د کورونا ماینه ورسته له هغې مثبت وخته چې بدن کې د دې ویروس لمړنۍ نښې نښانی ښکارا شوې. امریکایي جمهوریت پال سناتور ټیډ کروز ډاټ سرګن کړي چې د امریکا نوي بندیزونه به اروپا ته د روسیې د غازو د لیکدولو د لانجمنې نه لیکي د بشپړولو مخاوني سي. کرملین بیا غواړي چې د بالټیک په سمندرګي کې دغه تر او بولاند پروژه ژر بشپړ کړي او د امریکا حکومت تایید کړي چې په دې روسیو کې پر یو شمېر شبکو سایبری حمله شوه. حکومت د حمله لوی او دوامدار بلل ده.
د روان خبرونه په دوام کې دوه ونیس پروګرامونه هم لرو. د ماشومانو د حقونو په اړه د ازادي رادیو او یونیسف ګډ پروګرام او د غرس کور کله خو مخکې تر دې په بصره کې یو ادارې د نابینا شزو لپاره د زده کړو زمينه برابر کړې ده. د عراق په جنوبی شهر بصره کې نابینا شزي او کوچنیان په یو مرکز کې د حرفوي زده کړو ترڅنګ لیک لوست هم زده کوي. ملالی بشیر در رویترز خبری آشانس پا استناد پا دیار راپور چم تو کرده خو مخی تردی سپورتی خبرونو آوری.
په خوست ولایت کې د څو بیلابیل ولایتونو له 15 کلنو د کم عمر ځوانانو د فوټبال غوره لیګ سیالۍ د خوست لوبډلې په بری پای ته ورسېدې. د خوست د فوټبال فدراسیون مسؤل عبدالفتاح واکمن نن ازادي رادیو ته وویل چې د 15 کلنو فوټبال سیالۍ له څو ورځو راپدېخوا په دې ولایت کې روان وي او تیره ورځ پای ته ورسېدې. د ښاغلي واکمن په خبره په یادو سیالیو کې د نورستان، لغمان، میدان وردګو، پکتیا او خوست ولایتونو لوبډلو ګډون کړی و. په لغمان ولایت کې تیره ورځ د والیبال درې ورځنۍ سیالۍ پیل شوې. د افغانستان د بدني روزنې ریاست ویان محمد عارف پیمان ازادي راډیو ته وویل چې په دغو سیالیو کې د یاد ولایت شپږو غورو لوبډلو ګډون کړی و. په ورته وخت کې د دغو لوبو سنبالونکی احمد شاه وایي چې نن به د دې سیالیو نیمه پای لوبې او سبا به یې پای لوبه ترسره شي. او تیره ورځ د لیورپول فوټبال لوبډلې په خپل کور کې تاتنهام لوبډلې ته 2-1 په مقابل کې ماتې ورکړه. د راپورونو له مخې په شپږ 20 دقیقو کې محمد صلاح د لیورپول په ګټه لومړی ګول وکړ او په 90مه دقیقه کې بابي فرمینو د همدې ټیم په ګټه بل ګول ترسره کړ. د تاتنهام لوبډلې لوبغاړی سون هیونګ مین په 20مه دقیقه کې وتوانېده چې یو ګول وهي خو د لوبې تر وروستیو یا د لوبډلې د بل ګول چانس ترلاسه نه کړ.
زمو شخله ازادي رادیو اوري. په بصره کې وی اداري د نابینا شتول لپاره د زده کړو زمينه برابر کړې ده. د دې موضوع تفصيل ملالي بشیر وړاندې کوي.
دا د عراق په بصره شهر کې په هغه مرکز کې د نابینا شذو ژغونه دي چې شذو او کوچنیانو ته د لیک لوست ترڅنګ د خپل ژوند پر مخ وړلو لپاره حرفوي زده کړې هم ورشي. دلته دیرش نابینا شځې زده کړې کوي. نابعاله دغو ښځو یوه ده، دا وایي
تاسو دلته ډیر نابینا خلک لیدلی شئ. زه یوازینی ښځه نه یم چې دلته زده کړې کوم. داسې موارد شته چې دلته یې د کمپیوټر او کالو ګنډلو په برخه کې د لوړې کچې زده کړه کړې. دلته شاعران هم راځي چې ښه لوستې دي. هدف مې دا دی چې دلته ډیر عالم کسان هم راځي. له همدې کبله موږ غواړو چې هڅې زیاتې کړو او له دوی څخه الهام واخلو.
د حبیب مطهر الاسد روزنتون په نوم یوې ادارې د نابینا کوچنیانو او ښځو لپاره دا پروګرام جوړ کړی دی. دا دریم ځل دی چې د دغې ادارې په بصره کې نابینا کسانو ته د زده کړو دا ډول زمینه برابره کړې ده. د عراق ترڅنګ دا ډول کورسونه له 2009 کال راهیسې په ایران او له 2004 کال راهیسې په کویت کې هم جوړ شوي دي. د حبیب مطهر الاسد روزنتون رئیس حسن حاجی په دې اړه داسې وایي:
مع المدرسین مع المشرفین
موږ نابینایانو ته ورکړل شوی ټول پروګرام له ښوونکو او څارونکو سره یو ځای څارو. په دې کار سره موږ غواړو پوه شو چې دې پروګرام له دوی سره څومره مرسته کړي.
په دې اداره کې بینا او نابینا کسان د ښوونکو په توګه استخدامیږي او دوی کله ناکله خپل نابینا زده کوونکي حتی بازار ته هم بیایي چې هغوی د بصره ښار له بازارونو سره بلد سي.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
ښوونه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
قدر من دوستانو سلامونه می اومنی. دیار ماشوم لپاره په دې خبرونه کې پر ماشومان باندې د کیسې دی غیس پاکله خبرې کوو. کیسې د ماشوم پر ژوند او روزنه څه اثر لري؟
د کیسې په وسیله په ماشوم کې زړورتوب، په ماشوم کې خلاقیت، په ماشوم کې نوښت، په ماشوم کې شجاعت، په ماشوم کې پر نفس لوړ اعتماد مو کولای شو چې د کیسې په وسیله دوی ته انتقال کړو.
په پایل کې پام دی اکلا دیوی مور ماشوم او خلکو خبري اورو. ورپسې په دې غږیږو چې ماشوم ته څه ډول کیسه وویل شي او له رواني اړخه هم د ماشوم په ذهن د کیسو اثر څیړو. د خبرونه مفرشتي مرسل جوړه کړې ده. درنو دوستانو، ماشومان د کیسو نقلونو او داستان لاري کولای شي چې حقایق په خاتو ګدار کړي او د ژوند له اسکو ولاړو سره بلد شي. په کیسو کې اتلان دیغو مثبت او منفي کړوړه، نوې کلمې، د کلمو له ترکیب څخه جملې او داسې نور د ماشوم په ذهن کې داسې ژور ځای خپلوي چې بیا یې د ژوند تر پایه هم نه هیریږي. وړانګ هغه 15 کلنه ماشومه ده چې له مور، پلار او نورو مشرانو څخه کیسو ته ښه په دقت سره غوږ نیسي او بیا یې نورو همزولو ته وایي. مرکه مې ورسره کړې، د هغې خوږو خبرو ته غوږ شي. کیسه او نقلونه په ماشوم کې خیر روزنه، عاطفي، زړسوي او نیکو اخلاقو ته په زغرده وده ورکوي. د یوې تعلیمي کیسې په اوریدلو سره ماشوم په دې پوهیږي چې په ژوند کې له هوساینې سره ستونزې هم شته. نو کله چې له کوم مشکل سره مخ کیږي، ځان نه بایلي بلکې د حل لارې لټوي. ماشوم ته د کیسې د ویلو ډول هم ډیر مهم دی. څومره چې په پسته او خوږه ژبه ورته ویل شي، په مغه اندازه اثر ډیر وي. تور پکې دا سیاو مور ده چې خپل شپک کلن زویته دیغه په ماشمانه ژبه کیسی وی.
د خو وخت شي یا زین وخت چې غت زری تنگ شي، د تفریح په شکل زورته زین د ماشمان کیسی په ډیره خواږه ژبه چې غ مورنی ساسات او عاطف امر سره ملوي د زویته میغه کیسی کومه چې زین وختونه د کیسی معمولا د شپې لخورته کوم چې غ ورته په خاتو غوګمی او ورورو د هم د کیسی په ورودو سره خوب هموري. کله د ورځې په جریان کې چې غل نور کارونه خسته کی یا د ماشمان نه چې غ سره لوبوي کی نو زغل ځان کې نامه د ماشومان خواني قصي بیانوم او د قصي ورته کوم چې موضوع تم ډیر خوند ورکي او هغه خپل هغه د ماشومان په لهجه ډیر جالب سوال نمره نه کوي چې نو زه بیا د همغه په منطق په اساس ورته چې د منلو وړ ورته جواب ورکوم بزه کې چې نه قصه چې ډیره مشهوره ده او د بابا خرکش قصه ده بادشاه د زوی قصه او یو بل قصه چې موږ په لور ډیره دوه د بادشاه د لور قصه ده
ماشوم ته د کیسې د ویلو د ارزښت پاک لمو د کابل ښار له دوه تنو اوسیدونکو څخه هم پوښتلی دي چې تاسو یې نظرونو ته رابولو
رحیم لیواله ما دی پکتیا ولایت پلوې پکتیا کې د کیسو کول او په خواني تاریخونه بیانول دا ځکه مهم دي ماشومان لپاره چې چیرته نکونو زموږ پلرونو ته دا نه وای کړی پلرونو موږ ته نه وای کړی او موږ ماشومان ته ونکو نو په دې لوی پکتیا هغه د جرګو او اناناتو رسم رواج ټول لمنځه تللی وای د دې سلسله روانه ده تر موږ پورې او موږ به تر ماشومان پورې بیا
لیمایم دی وردا غوڅه موږ چې کله وړو نو پلار به موږ ته تلق سی کولې خصوصا کله چې تیار به وای او برقونه بنول هغه کیسه ماز د کړی دی کور کې مې وړو کې رور ده هغه ته کله کله خانه کیسه ورته کومه او هغه هم ډیر په خوان باندې اوري
ماشوم د کیسه په اوري د لوسره په کیسه کې مثبت او منفي شخصیتونه سره بیلوي د مناسب او غیر مناسب کار په پایله پويږي په دې اړه مې د علوم اکاډمۍ له علمي غړي سید نظیم سیدی سره مرکه کړې نو موري د ماشوم د ادبیاتو په اړه ډیر څه لیکلي او لوستل دي
موږ چې کله چرګ یا ګیدړ یا د مسلې یادو الته سیمبولونو بحث را منځته کیږي تاسو پويږي چې ګیدړ د چالاکۍ یا د هغه د مداري توپ نه خده همدغه سیز مراه د ځنګل پاچا خودل کی کله کله د عدالت او د قسم کې ماشوم ذهنیت ته دغه شین په غیر مستقیم ډول ور انتقالیږي دویم باس چې الټرامنستکیږي د ماشوم هغه فکری رغونه ده ډیر زله یو ستونزه دا وی چې ماشوم په دې کارټونیانو په دې فلمونو په دې بیزای خبرونو دومره بوخت شي چې هغه فکری لوري ته ورک شي دغه داستانونه چې دی یو خود ماشوم فکری لوري ته ډیر زیات توجه کوي په امدرنه ورته کوي او بل تر ټولو مهم باس په کې ده چې ماشوم مطالعه تحصیل ماشوم د کتاب او ل کتابت سره آشنا کی د قلم او کتابچی سره آشنا کی
کرس دې چې ماشوم ته څه ډول کتاب باید ویل سي
هغه کیسه چې د لویان له خوا لیکل کیږي هغه لپن اندرز او نصيحتونه ډکه کیسه وي دویم مسله دا ده چې دا کیسه باید په ماشومانه ډول وي ساده وي او په زړه پوري وي هنري وي لکه مخکیم چې ما ویل د چرګ او د لیوه کیسه یا مثلا په ټولنیزو برخو کې تاسو په یاد دي د چونګخ او د میګي کیسه د کوتر او د چیشي کیسه دغه سي اکثرا د ماشوم د پاره چې کوم کیسه ویل کی اکثرا یا د لوتونکو مرغان وي یا د زناور وي یا مثلا د یو دوه ماشومان وي یا د ماشوم او یاد یو انسان او د یو زناور ترمنس اغه د نیکی مسله وی دغه سی قصې چې دی ماشوم ذهنیت جوړی ماشوم وفاداری ته هڅي د ماشوم خلکو سره مینه پیدا کیږي ماشوم تداور خودل کیږي چې په ټولنه کې باید څنګه ژوند وکړي څنګه خیر خې غنو کی څنګه د خلکو خبرو منی څنګه د مشرانو شفقت تر لاسه کی او څنګه بل اخر دوی خپل مهربانه پاتې شي د خلکو
یعنی کیسه تر ډیره د دې محتوا تعلیمی بڼه ولري که تفریحي
په دې کې شک نشته که په ټوله معنا تعلیمي وي ماشوم نه خوخي هغه به تفریحي بڼه هم لري خو دا د لیکوال هنر پورې اړه لري چې دا هنر څومره په هغه تعلیم او تربیه کې ورغه غل شي ځکه چې په قصه کې هنر نه وي هغه مستقیما به خپل رول نشي ترسره کولای
ماشوم خپل لوست نشي کوي کراسو د کیسې د ویلو ژبه ته په سره کوم ژبه باید ویل شي
د ماشوم ژبه چې دا هغه ساده ژبه ده عام ژبه ده واغه ژبه ده چې ماشوم پی پوي یعنی هغه د لوی د پاره ده. نو هغه ژبه باید دومره ساده وي چې ماشوم هم پی پوش او هم تی خوند واخیستی شي
که یو ماشوم ته مستقیم یو خبر وکیا به ډیر تاثیر ولري کلی قصې لارخه
پرته له شکه مونږ چې کلم باید او می باید او وشي او د نشي او کېدل او دا قصې چې دي دا قطن په غټانم تاثیر نشي کوله کله چې تاسو د مطلقیت حکمونه وځ کوي متاسفانه دا ډیر زله د منختی وړ نه وي یا څوک نه مانی در سره که کلم تاسو غواړي چې یو شاته فکری لور ورکه بهترینه وسیله چې دا غ د مت لیده د کتابت او بل اخره د دغه برخه سره آشنایی ده بیل شکه چې په کتاب کې سره شي ماشوم در سره منی او په ډیر اسانه منی خو کته کله د کتاب ژبه ورته ساده کې او د سې کې چې په هغه کې د تعلیمي او تربیتی برخه جوړوي بهترینه مسله چې د هغه د ماشوم د اسانی ادب ده کیسې ای ادب ده او د ماشوم د پاره د هغه کیسو وړاندې کول دي چې هغه ماشوم سالم ټولنې ته وړاندې کول شي راتلونکي یا سبا په خطوګه جوړول شي
ماشوم ته باید لانډه روزنیزه او په خوا کې په داسې ځانګړي هنر سره کې سواب راول شي چې کوچنی ورنخسته نشي. دا چې ماشوم ته کې سوایل له رواني اړخه هم ډیر زیات مهم کار دی، نو ځکه لدې په لوه هم د موضوع څیړو. د ښوونې او روزنې د پوهنتون د روانشناسي استاد شرف الدین عظیمی وایي چې کیسه ماشوم راتلونکي ژوند ته پیوړی کوي.
روپان بدی باور دی چې مونږ کولای شو د قصې په وسیله په ماشوم کې زړورتوب، په ماشوم کې خلاقیت، په ماشوم کې نوښت، په ماشوم کې شجاعت، په ماشوم کې پر نفس لوړ اعتماد، په ماشوم کې اورول استقلال یا آزادی، ماشوم ته ښه آداب ور انتقالول، د ځینو ناوړو کړنو لری کول یا د ښو کړنو تربیه او تادیه موږ کولای شو چې د قصې په وسیله دوی ته انتقال کړو. متاسفانه ډیرای میندې او پلرونه هم خپلو ماشومانو ته په وړکتوب کې د پیریانو قصې، د شیشکو قصې، د ډار قصې، د ویرې قصې، د پریانو قصې، د غرو قصې، دغه شیان قصې کوي. دوی سره بیا ټول عمر دغه ویرې او ډار انتقال کیږي او دوی بیا پاینده کې نسي کولای چې هغه زړورتوب، هغه خپل استعداد او توانایي چې دوی لري ښه استفاده ترې کړي.
قدرمن دوستانو، په دې هیله چې ماشومان ته روزنیزي او د هغوی په خوخه کې سی ووروي، د هر ماشوم لپاره خبرونه پاتره سبو تربیه خېچاري.
کور کلای
نن سبا چې عالم هم امر سره جنگ کړی دی، په نس جنگ تر نه راوتی.
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړی لبل سره هغه تعامل او هغه احترام او
ګاونډیانو زو پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلم، چا کوي هغه زما د ترور چوي ته ورکړ چې هغه ویسې کور ته خوځي.
جوړونکې مریم توخی،
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو په سلامونو مو د کور کلی یوې بلې خبرونې ته هرکلای کوم. آیا داسې کسان مو لیدلی چې خپل اولادونه په نیمایي کې له ښوونځي څخه وباسي؟ د ماشومانو د زده کړو مخنیوي کومې ټولنیزې ستونزې راولاړولی شي او څنګه خپل اولادونه د زده کړو دوام ته وهڅوو؟ نن همدا موضوع څیړو چې د راپور تر څنګ د عامو خلکو نظرونه او لا ټولنپوه سره مرکه هم لرو. دا خبرونه مریم توخی جوړه کړې او زه همایون هیواد وړاندې کوم. په پیل کې راپور له مریم توخی
قدر من دوستانو، زده کړه د زړونو او ذهنونو رڼا ده. ژوند ته معنا او ارزښت ورکوي، چلند او خویونه مسموي، حق او باطل را پیژني، د پرمختګ او بریا هڅو ته مرسوي. دینی، اخلاقي او ملي ارزښتونه له یو نسل څخه بل نسل ته لیږدوي. د ماشومانو د حقونو کنوانسیون چې افغانستان هم تصویب کړی دی، ښوونه او روزنه د هر ماشوم حق ګڼي. همدغه کنوانسیون والدینو ته د خپل اولادونو لپاره د دوی په خوښه او ژبه ښوونه او روزنه او ښوونځی لرل د هغوی حق بولي. خو بیا هم ځینې کورنۍ د بیلابیلو دلایلو له وجې خپل ماشومان په نیمایي کې له ښوونځیو وباسي، چې د کورنیو دا کار د ماشوم راتلونکي ته ډیر زیان رسوي. د کابل د پغمان ولسوالۍ اوسیدونکی زاخل چې په ماشومتوب کې کورنۍ له ښوونځي ایستلی داسې وایي:
مکتب مې یو درې سم په پېښور کې ویلی، بعد له هغې پاتیس پاتې خو په دې سه چې مکتبونه هم نه و. مونږ په دا کلي کې اول کې بیا مکتب جوړ سو په ساحه د چونغار کې، هلته هم داسې پټی کې به سره راټول سولی. داسې مکتب هغه نه و، نو مسخت یو ورځ به و او جمعه به نه و. ذاتي پات اقتصادي مشکلات هم و، د کور مشر وم، ذاتي پلارم یو وزره و، ذاتي مجبور دی قانې ته سومرسه. یار تقریبا څوارلس پنځلس کلو سن به و، بیا مې د قانې شروع کړ، مکتب مې خوش کړ. یعنی خو مکتب مې ونه ویل، نو پښیماني ده. نو اوس مشکلات هم دغه دي چې بې سواده پاتې سو، بې سواده انساني چیم نه جوړیږي.
همدارنګه د لغمان ولایت اوسیدونکي شریفه چې دولس کاله عمر لري او په پنځم ټولګي کې وه، پلار یې د دې لپاره له ښوونځي ویستلې ده چې مور یې په کور کې یوازې او نور واړه ماشومان لري.
پخوا تلم او اوس نه ځم، پلار مې د مکتب نه وباسلم او وی ویلې چې هلته دې مور ده، تنه ده او ورسره کومک وکو، او نه مې پرېږدي چې مکتب ته لاړه شم. خویندې مې وړکې دي، نو نشه کولی شم چې مکتب ته نه مې پرېږدي. صنفیانو پسې مې خفه یم او معلم پسې مې خفه یم، درس پسې مې خفه یم. ډېره لایقه وم، ډېره لایقه وم، مکتب نه وباسلم، درس مې زر زر زده کېده، خو هغه مومه خو پلار مې وباسل. پلار ته مې ویلې، پلار مې ویلې نه ستانه پرېږدم، مکتب ته پینځم سم کیوم که مکتب ته پریخي مې پاینه کې غختل مې چې ډاکټر شم لکان ته ګورم او خپل ځان ته ګورم بخي شرم راځي راته او بخي مې زړه زوري
زده کړه نه یوازې د کورنۍ یا خپل شخص د پرمختګ سبب کیږي بلکې د ټولنې او هواد د راتلونکي سبب هم کیدای شي د میدان وردګ ولایت اوسیدونکی محمد ظاهر وایي چې ځینې کورنۍ هم د ځینو دلایلو له وجې خپل ماشومان له ښوونځي وباسي
د دې علت فقر دی بعض خلک اقتصادي تقاضا نه کا تعلیم مصارف غواړي کتاب غواړي امکانات غواړي ډیر خلک د فقر سره مخامخ دي نو بنا ان یو اساسي علت همدغه دی چې د فقر د نه او دوام و موضوع داسې ده چې په افغانستان کې دغو جګړو د دغو تعلیم اهمیت د منځه وړی دی خلک مایوسه دي د مایوسیت په بنا باندې نه غواړي چې خپل اولادونه ورواچوي ځکه وایي د زوی مې هلته یو ما یو بودمال را تقاله کوي په تراب کې په ښاریاتو کې چې دی د زوی مې مستري شي و رادیو جوړه کا یو تلیفون جوړ کا تخنیک زده کا یو موټر تخنیک جوړ کا بېګا ته ډوډۍ راوړي هغه تعلیم موږ داسې نه دی ورته توضیح کړی چې بدو تعلیم کې دغه مزایا وي دي دغه ګټې دي دغه چې د خلکو مغزونه خلاص شي او د تعلیم په اهمیت باندې پوه شي د تعلیم اهمیت وپیژني د تعلیم اهمیت په ملک کې نه دی پیژندل شوی موږ نه ور پیژندل
څنګه چې دا یو مشهور متل دی چې د زنګو څخه تر ګوره علم زده کړه داسې کورنۍ هم په ټولنه کې شته چې سره له ډېرو ستونزو بیا هم خپل اولادونه له درس او ښوونځي څخه نه باسي د ننګرهار ولایت اوسیدونکي هیله په دې اړه وایي
زه په اولادو باندې ډېر زیات کوشش کوم او متوجه ورته یم باوجود چې د هغوی پلار هم مړ دی نشته په دې دنیا کې او زه خپل هم کار کوم او هم د اولادو مسؤلیت مې په غاړه دی او زه غواړم چې اولادونه مې درس وایي مکتب ډېر زیات کوشش کوم ځینې خلک ما ته وایي چې دغه اولادونه دې په یو هغه کې مستري خانه کې شامل کړه هغه کې چې دوی یو شخصي کار او یو کسب زده کړي مکتب څه په درد نه خوري چې تحصیل مو کې تعلیم مو ته خپله مجبوره مې یعنی کونډه مجبوره او اولادونه به ستا سره کومک شي خو نه زه خپل زما په خپل فکر باندې زه په ځان باندې ډېر زیات فشار راولم خو غواړم چې اولادونه مې درس او تعلیم وکړي ځان سره هم دغه کوم چې خیر دی که په ما باندې سخته تیره شي یا مشکل تیر شي نو سبق به د دوی آینده روښانه وي او دوی به د تحصیل او تعلیم خاوندان شي په خیر سره
د کورنۍ ملاتړ په هره برخه کې د اولادونو لپاره اړین دی په ځانګړې توګه د زده کړو په برخه کې د کونړ ولایت اوسیدونکی زاهد الله وایي چې که کورنۍ د ملاتړ نه وای کړی دی به اوس دومره بریالی نه وای
زه الحمدلله تر شپاړسمه مې زده کړې د انګلیسي ادبیاتو څخه فارغ یم لغمان پوهنتون نه شکر دی ټول سپورټ تر اوسه زما خپل فامیل کړی دی او همدا تر اوسه چې څه یو دا ټول زموږ د فامیل برکت دی زما کاکاګان مې پلار مې ورونه مې خدای دې ټول د ډېر عمر ورکړي د دوی ټولو سپورټ او د دوی ټولو حمایه وه چې زه یې تعلیم ته تشویقولم زه یې مکتبونو ته تشویقولم کورسو ته همدغه لامل و چې زما خپله د پوهنتون سند ترلاسه کړو تر اوسه پورې زه لیسانس یم کورنۍ مور د اولادونو لپاره باید حد اقل تر خپله وسه پورې کوشش وکړي تر څو بچانې تعلیم وکړي که هغه جنکۍ یا هلکانې باید په دواړو باندې تعلیم
وکړي یعنی چه؟
کورنۍ د تعلیم و تربیې بنسټ
کورنۍ یعنی ژوند
کورنۍ یعنی د ټولنې سمبول
کورنۍ یعنی هیله یعنی خوشحالی او هر هغه ښه تعبیر چې موږ په ژوند کې لرو هغه یعنی کورنۍ
د کورنۍ ژوند د بهبود رغښت او د کورنۍ ژوند د لا ښکلي کولو په پار د ازادي راډیو د کور کلي خبرونه واورئ
درنو اوریدونکو د خبرونه په دې برخه کې د موضوع په اړه د عام خلکو نظرونه لرو چې اوریدو ته ستاسو پام راړوم
نوم می فضل الله فقیر زیده د کابل اوسیدونکو مې پنځمه نه هه دا خو خکر نه د خلک باید په خپل اولادو باندې تعلیم وکړي ولې چې علم د اسلام له نگاهه علم فرض ده
میں احمد اللہ دے دی پکتیا ولایت شیدون کیما فیلن دا کابل پونتن انجینئری پونچ کی محصول یما دا خبر دا موضوع چی زین خلق پون ماشومان پو ورکتوب کی سیاتا تزن شپگان سیم پیا نمایز تکلیف کوي دا زما په نظر خ کار نه دا زکه سیا درس پی وای تر سره پی ورسا او دومره صبر دی نس کولای سی هر د خپل درس سر ته ورسی او بیا د خپل آینده جوړه کی
توره حمزه بهر یم د لوګر ولایت اوسیدونکو مور پلار باید پام وکړي د اولادونو راتلونکو ته فکر وکړي اولادونه ولېږي از دا کړو ته او زده کړې پریږدي چې تر سره کړی
دا چې ولې ځینې کورنۍ په نیمایي کې ماشومان له ښوونځي څخه وباسي، دا دې کار پایلې څه کیږي، او کورنۍ د خپلو اولادونو د زده کړو د دوام لپاره څه کولی شي؟ په همدې اړه زموږ همکارې مریم توخی د کابل پوهنتون د ټولنپوهنې د برخې له استاد پوهندوی زلمی هوتک سره مرکه کړې چې تاسې اورېدو ته رابولم.
پیل کې وداسې پوښتنه مطرح کړو چې ولې ځینې کورنۍ د خپلو اولادونو کاغذ یا لک وی کنجلی وي د تحصیل معنی کې، یعنی په پیل کې پریږدي چې تر څلورم او پنځم یا شپږم یا نهم لسم پورې وي، باید هغې بیا ورته وخت نه ورکوي او د تحصیل معنی کېږي، علت به څه وي؟
یو وخت دا ده په دې ټولنه کې بعضې سنتونه، یعنی بعضې ارزښونه یا داسې عرف و عادت حاکم دي چې هغه نه غواړي چې اولاد یې تحصیل تر یو ځایه رسیږي، پنځم شپږم یا بعضې وخت تر دولسمه پورې، و همدغه بس ته نوشته زده کړه، خط زده کړه، باسواده شو، نورې څه. دوهم اقتصادي اړخ لري. مثلا ډېر وخت کېږي چې کورنیو دا تجربه کړې ده، په خپلو بچیانو تعلیم کړی، تحصیل یې کړی، مصرف یې پرې کړی، پیسې یې نه درلودې، قرض یې اخیستی دی، وخت چې فارغ شوی بېکاره ده. بل دا چې په دې ټولنه کې ډېر ماشومان نن د کورنیو هغه متکلف دوی دي، تاسې ورشي پلار شهید ده، ورور شهید ده، مشر څوک نه لري، همدغه دوه درې ماشومان سهار وزي یا سپندیګري یا مستري توب یا نجاري یا شاګردي یا پلاستیک فروشي، دغه ګرځي کې بیګا پورې سل سل روپۍ او درې سل روپۍ خپل کور ته درې نفر راوړي. دا یې بل اړخ د دې په خاطر هم سنتونه، هم اقتصاد، هم ټولنه، هم ناپوهي. د پوهې دغه ډېره ټیټه کچه په افغانستان کې ده.
استاد، دا چې کورنۍ خپل اولادونه تر یو څه پورې یعنی زده کړو ته پرېږدي، بعد هغې د زده کړو دوام ته نه پرېږدي، دا به کوم بد عواقب ولري ټولنې ته، خپل شخص ته او کورنۍ ته؟
ډېرې ناوړې پایلې لري. اول دا چې دا ماشوم په همدې ټولنه کې ژوند کوي، هغه ګوري هره ورځ، ولې دا استعداد نه لري، توان نه لري، د دې وړتیا نه لري چې دا تعلیم او تحصیل وکړي، دا ټول لري، همه څوک یې نه پرېږدي. دا د رواني لحاظه سخت نرمه کېږي، عقد اخلي، ګوري د ده همزولی په مکتب کې ده، د ده همزولی په موټر کې ده، د ده همزولی سبا وزي د چوکۍ شاته، او دی په تیلو کې غوړ یا نجاري شاته، په ګرد خاوره کې پټ یا په ګلکاری کې مصروف، دا د روان خرابوي. دا یو. دوم، د اقتصادي لحاظه وخت چې ویني چې د یو ټولنه کې مثلا 50% دغه ماشومان یا تنکي ځوانان یا ځوانان په هغه کارو بوخت چې نه باید بوخت وي، تعلیم نه کوي، یا تاسو 50% دغه هیواد هغه قوه، استعداد، نیرو، دا تاسو په بله لاره بوت. دا سبا دا هیواد خو سرعت ته ضرورت لري، ټکنالوژي ته ضرورت لري، علم ته ضرورت لري، پرمختګ ته ضرورت لري، په چای کوي خو منابع بشري خو همدغه ده نو، خو همدغه انسانان باید دغه ماشین شاته ودرېږي، دغه انسانان باید فابریکه جوړ کړي، دغه انسانان باید سړک جوړ کړي، دغه انسانان باید تعلیم وکړي. نه لري، بیا مجبور سي چې بیرون به کدونه راغواړي. دا اقتصادي ناوړ، هم اقتصادي، هم رواني، هم اجتماع، هم ټولنې، هم حکومت، هم په مجموع کې افغانستان ته دغه تاثیر باندې.
کورنۍ ماشوم چې هغه خیز دا کړو زمینه ورته برابر کې، څومره رول لري کورنۍ په دې برخه کې؟
اولین بستر کورنۍ ده. کورنۍ زنګو ده، هغه زنګو ده چې ماشوم ته تربیه کیږي، هغه ځای ده چې انسان دلته پرورش پیدا کوي، وده کوي، دلته ذهنیت تخلي، دلته د خپل لارې یا تګلارې هغه مسیر د خپل تعیینوي. نو کورنۍ وخت چې موږ وایي زنګو، موږ یو ماشوم څنګه په غېږ کې ونیسو، څنګه یې لوی کړو، څنګه یې تربیه کړو، کورنۍ ده. کورنۍ چې هر څومره ښيي، چې هر څومره با آګاهي، چې هر څومره خپل ماشوم تشویق کړي، ترغیب کړي، لار ورته پیدا کړي، دغه تهداب ده اساس نه. که موږ تهداب ښه کېښوده، نو واضح خبره چې موږ ټولنه به کمي. ډېر مؤثر نقش، ډېر ښه نقش، ډېر ښه اغېزه کورنۍ لري، نه طرف په زده کړو کې، په شخصیت کې، په تعلیم کې، په تربیت کې، په کار کې، په ټولو کې، او خصوصا د تعلیم او تربیه د زده کړو دپاره هغه اولینی بستر کورنۍ.
اوس څه کول پکار دي؟
رسانې، مطبوعات، مذهبي شخصیتونه، مدني نهادونه، دا ټول لاس په لاس باید شي چې د یو ښه بستر، یو ښه ذهنیت، یو ښه لاره د ماشومانو دپاره، د زده کړې دپاره موږ برابره کړو. دا یې د حل لاره ده.
ډېره زیاته مننه.
تاسو نه مننه.
درنو اوریدونکو، دا واده دیونه د کور کلی خبرونه چې تاسو ته وړاندې کړه، تر بلې ونی ښه وخت ولرئ.
ازادي رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
طالبان هم په دې پوه شي د نن ورځې افغان ښځه د شلو کلو مخکې حالاتو سره نه پرتله کیږي.
ځانګړي مرکې
مهمان یاست.
جرګه خو زموږ رسم دی، یو ستره نه ده. زه ډیر نه خوشم چې ګډون نه پښې کوم.
پانی پت جګړې د سیمه په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اثر ډیر عمیق
او جالبې ویډیوګانې
چوپانه او دریا قندهار او هلمند سیمیزه او مشهوره موسیقي
دو
تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه ګرځول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.